په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه مو چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې خبري پوښښ ته ځانګړې شوې. د ازادي راډیو له خبريالانو به د وروستیو پرمختګونو حال واخلو. له ګډونوالو له دې جرګې له ګډونوالو تنظیمونکو له چارواکو او د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو. دغه راز استاسو نظرونه هم اخلو. لوی جرګه په څو شیبو کې پیلېږي. دا شیبه د قران کریم تلاوت روان دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې پایل سوا او ولسمشر به ورته وینا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانه وي. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي شیبه مخکې پایل سوه. دغه شیبه دعا روانه ده او ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني جرګې ته وینا وکړي او رسمي پرانیزي. د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوی چې 10% ښځې دي. د دې جرګې د جوړونکي کمیسیون د دارالانشا مرستیال ناهیدی سورابي پرون د جرګې پر اجنډا خبري وکړي.
تعریف و چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات
سولې ته د رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکرو چوکاټ هغه دوی اجنډا وي دي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. خلیلزاد دا خبره پرون تلو نیوز ته په یو بحث کې وکړه. ترجیح ورکوو چې اول د سولې مسله له انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي کنه د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهیله شولې و چې د افغانستان د ولسمشري تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیزت په تیرو 2 میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانه وي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دی. د فرانسې جمهوري ریاست پرون په ویلامې کې ویلي چې دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې د کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هریدانای ویلي چې دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نه وي ښوولی. بلګراد بیا ویلي چې تر هغو چې دغه تعرفه نه وي لرې سوې له کاسوو سره به نورې خبرې نه کوي. په ایران کې د بشري حقونو زندانې سوی مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د هغې مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبري اژانس ته وکړه. نرګس محمدي چې د شنبې پر ورځ روغتون ته وړل سوې وه ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتون څخه ایوین زندان ته انتقال سوې او معلومه نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز په خوانی مشره ده او په سریلانکا کې مسلمان شدید مخ پټولو له نقاب څخه منسوي. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی سر له نن دوشنبه نافذیږي. دغه قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عمل کیږي. اسلامي دولت ډلیا داعش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د 1 شنبه پر ورځ د سریلانکا د پلازمینه کولمبو او ځینو نورو ساحو پر هوټلونو او کلیساګانو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوي چې پکې څه باندې 250 کسان ووژل سول او له 500 څخه زیات نور ټپیان سول. په لسګونو مشکوک کسان د دغو بریدونو په تړاو نیول سوي، خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ګن توندلاري له چاودونکو موادو سره لا هم آزاده نه ګرځي. په سریلانکا کې د تیرو اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت ښه نه بلل کیږي او خلک په بیره کې اوسیږي.
له سلام مسالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره. ولکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه مو ډیره په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې خبري پوښښ ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه د کابل د پولیټکنیک په پوهنتون کې د لوی جرګې په خیمه کې څو شېبې مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پرانستل شو او اوس ملي سرود غږول کیږي. د دې جرګې لپاره چارواکو ویلي چې ښه ترتیبات نیول شوي، شاوخوا 3000 کسان د افغانستان له مختلفو برخو راټول شوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. دغه راز له مخکنۍ ژمنې سره سم چارواکو ویلي چې 10% ګډونوال به ښځې جوړوي، نږدې 200 ګډونوالې هم ښځې دي. د ازادي راډیو خبریالان هلته د جرګې له تالار سره نږدې دي. دغه راز له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو، کارپوهانو نظرونه اخلو او د تنظیمونکو سره غږیږو او همداراز له چارواکو سره هم. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شپه د کابل د لوی مشورتي د جرګې له تالار را سره دی. شفق صاحب، راته ووایه چې جرګه خو مخکې پیل شوه، اوس روان دی.
سلام علیکم نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لویه مشورتي جرګه پایل شو د جمهور رئیس لرا تک سره سم، او ټاکل شوی دا چې پوسټو د پوکو کې ولسمشر غنی هم د جرګې ته خبري وکړي او وروسته بیا د جرګې د رئیس ته ټاکلو موضوع راوړاندې کیږي. د جرګې مسولین وایي چې له 3000 څخه اضافه یا زیات د غړي د جرګې ته راغلي دي چې شاوخوا وسو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شاوخوا وسو تنه خځې دي چې 10% جوړوي، او دغه راز ویل شوی دي چې تر 500 زیات خزی ولسوالیو څخه د مختلفو ولایتونو ولسوالیو څخه پکې ګډون کړی دی، او د دې لپاره دلته د دغه جرګې لپاره ټینګ صد امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي. او په جرګه کې به اوس د جمهور رئیس خبرې پیلېږي او وګورو چې جمهور رئیس به څه وایي.
مخکې جرګه د قران کریم په تلاوت سره پیل شو، ملي سرود وغږول شو، د اجنډا سره سم د سولې په اړه یو لنډ جوړ شوی فلم اوس ګمانم چې په تالار کې ننداري ته وړاندې شوی. په دې کې ښیي چې په افغانستان کې جګړو خلکو ته څومره زیانونه رسولي او سولې یو ضرورت دی. د اجنډا تاسو ته رسیدلې ده. د جرګه څلور ورځې دوام کوي، نن په ویناو سره پیلېږي، وروسته کاري کمیټې جوړېږي. په دې اړه لیک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او د اجنډا په اړه څومره معلومات چې موږ ترلاسه کړل، اول به محمد عمر داوودی مشورتي جرګې د کمیسیون مسؤل هغه به خبرې کوي، معلومات به ورکړي، وروسته به جمهور رئیس خبرې کوي، او بیا به تر غرمې یا تر غرمې نه لږ تر وروسته تر ممکن 3 بجې پورې رئیس د ټاکلو او د کمیټو د جوړېدو خبره کوي. وروسته به ټول غړي زی په مختلفو کمیټو کې تقسیمېږي، او دوی به 3 ورځې دغه کمیټو کې بحثونه کوي. په وروستۍ ورځ چې پنځشنبه ورځ ده، بیا به هر کمیټه خپل راپور، کاري راپور وړاندې کوي، او د وروستۍ ورځې له غرمې نه وروسته به هغه یو مشترک اعلامیه چې کومه مشوره دوی ورکوي او کومې پریکړې کړي او څه غوښتنې دي، دغه به په یو اعلامیه په بڼه باندې وړاندې کیږي.
تاسو چې نن د لوی جرګې ځای ته روان وی، که لږ څه د امنیتي تدابیرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په افغانستان کې له دغسې مراسمو یا دغسې لویو غونډو سره خو اکثرا د حملو ګواښونه هم ډیریږي، ښه ترتیبات نیول شوي؟
نو کله چې موږ سهار راغلو، دغه سیمه ته تدابیر ډیر شدید دي. امنیتي ځواکونه په مختلفو کمربندونو کې دي، په هر کمربند کې دوی تلاشي کوي، دوی پوښتنه کوي د موټرو د اسنادو، دا چې موټر کار کوي کنه، او دغه راس کله چې جرګې ته نږدې سیمه ته مونږ راغلو هلته بیا دوی ټول وسایط ته اجازه نه ورکي، یوازې هغه وسایط چې هغه اجازه نامه لري او مشخص کارتونه لري، او دغه راس هغه افراد چې هغوی د جرګې هغه مخصوص کارتونه لري هغو ته اجازه ورکول کیږي، او کوم کسان چې هلته شاوخوا ته کورونه دي هغوی ته هم په یو ډول سره اجازه ورکي، ولې ډېر قوي بدني تلاشي ترې اخیستل کیږي. یعنی تدابیر امنیتي په مجموع کې ډېر شدید دي، او همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم. هم د ملي مشورتي د جرګې ملي مشورتي جرګې په فضا باندې هلیکاپټر ګرځي او تدابیر ډېر شدید دي.
شفق صاحب، رسنۍ د نوي نظام یو لوی لاسته راوړنه ده. مخکې هم تاسو له همدې ځایه په 2002-2003 کلونو کې د ازادي راډیو ته د لوی جرګې د اضطراري جرګې د اساسي قانون د جرګې ګمانم چې راپورونه ورکول، کوم توپیر وینئ؟ د خبریالانو لپاره اسانتیاوې رامنځته شوي دي، یعنی اوس ښه ترتیبات نیول شوي چې دوی وکولی شي دا لوی جرګه ښه خبري پوښښ تر لاندې ونیسي؟
نو په اول کې چې موږ راغلو یو څه مشکلات وو. اول خدا وایم چې دغه ځل هغه کوم میډیا سنټر یا هغه رسنیو لپاره هغه کوم مرکز چې جوړ شوی د تیرو جرګو لپاره چې په مقایسه چې خبریالان هلته اوسېدل دا ځل ډېر لوی ځای ده، او خبریالان هم دا ځل زخت ډېر زیات راغلي دي. د افغان خبریالانو تر څنګ یو شمېر د بهرني خبریالان هم راغلي دي د دغه پوښښ لپاره. په اول کې یو څه تخنیکي مشکلات وو د تصویر د اخیستو او د دغه نورو، ولی اوس چې زه ګورم او خبریالانو سره مې خبرې وکړې دوی ویل چې یو څه سهولت راغلی، څه مشکل خاص نشته او دوی کولای شي. او دغه راز هماغه د پخوا کومې جرګې چې جوړېدلې هماغه چې ګروپونه باندې تقسیم شوي دي خبریالان، او دوی ډله ډله یا ګروپ د لوی جرګې خیمې ته ځي، او هلته هغه کوم لازم معلومات چې دي او امکانات شته هغه دوی ترلاسه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو نه به بیا هم معلومات واخلو. اوس ګمانم چې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د مایکروفون تر شا دی، او ګمانم چې لنډه وینا اوروي او برخه به واورو.
مشورتي صلح افتخار داریم که لوی جرګه را امروز رسما با سخنرانی جناب شما افتتاح کنیم. قبل از سخنرانی جناب شما یک چیز گزارش ضروری است خدمت شما بزرگان و هم اعضا و مهمانان. نقطه اولی است که تا جایی که بر معلومات ما تعلق داره و یقیناً که شما هم با موافق باشین که لوی جرگه انشالله که بزرگترین لوی جرگه تاریخ معاصر افغانستان است. سه هزار و دوصد عضو منتخب داره این لوی جرگه و 300 مهمان است. همه اعضای رکن اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کور دیپلماتیک مهمان هستند. وزرای محترم، مشاورین ریاست جمهوری، والی صاحبا، اینا همشان به حیث مهمان امروز اشتراک دارند. مهمانا
در جلسه لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. لنډه برخه مو واورېده، لکه څنګه چې د په وینا کې مو واورېدل څو شېبو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د تالار تر لاړ شي، د مایکروفون تر شا خپله وینا به لوی جرګې ته واوروي. خو اوس زو د کابل نه د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بخښنه غواړو چې تاسو ډیر په لاین کې پاتې شولئ، خو موږ هم کوشش کوو چې اوریدونکو ته د جرګې له تالار هم یو څه معلومات ورکړو. له تاسو غواړم وپوښتم چې دا جرګه ډیرو لورو تحریم کړې ده، په حدود د 12 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو ځینو نورو لورو هم تحریم کړې ده، څه فکر کوئ چې دغه جرګه به مؤثر یت ولری نتایج به ماسر وی د سولې په برخه کې؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته د غوړیدون کوته. زه فکر کوم چې هر هغه اقدام چې هغه وکړي شي په افغانستان کې سولې راوړي هغه د تایید وړ ده. اما جرګه د موږ په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې او مشوره هغه وخت مسؤلیت لري چې پیغه پرابطه و اجماع وجود و ندیم. یعنی خود باید مسئله باندې بحث